درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د آزادۍ رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همژغون کې اداره اوچا وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر سرشکال 28 میلیونو او 3 لک تر رسیدلی دی. اوچا په یو راپور کې ویلي چې د 2021 میلادي کال په لومړیو کې 18 میلیونه او 400 زره افغانانو بشري مرستو ته اړتیا لرله، خو په 2022 کې دا شمیر 24 میلیونو او 400 زره ته ورسید او اوس 28 میلیونه او 300 زره افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې راپور لمخې کابو 40 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي او د هغو په منځ کې 4 میلیونه د کاختې په درشل کې دي. او چا اټکل کړي که په افغانستان کې سرشکال بیا وچکالی شي، د خوړو له نظره د افغانستان وضعیت ممکن 40 سلنه نور هم خراب شي. د افغاني سره میاشتې ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبرې کړې دي. د ټولنې په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې مشر متیول حق خالص تر اوسه د جنوبي کوریا او هالند له ډیپلوماټانو سره کتلي او هغوی د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. افغاني سره میاشت او سره صلیب څو ورځې وړاندې په دوحه کې یو ګډه غونډه هم جوړه کړې وه چې افغانانو ته د شو روغتیایي خدمتونو او د بېوزلو په لاسنیوي ټینګار پکې وشو. معلومه نه ده چې د غونډه کې افغاني سره میاشتې ټولنې سره ټول ټال د څومره پیسو مرسته اعلان شوه. له افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همدارس په سند او پنجاب ایالتونو کې لنن دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزن پر ضد واکسیناسیون پیل شو. پاکستانی چارواکي وایي چې افغانستان ته په نږدې خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې به د اپریل په لومړۍ نیټه د واکسین کمپاین پیل شي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام د معلوماتو لمخې تیر کال په دغه هیواد کې د ګوزن شل پیښې ثبت شوې وې چې د هغو په منځ کې ولسې په شمالي وزیرستان پورې اړوندې وې. په افغانستان کې هم نن عمومي کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې یوازې په هغو سیمو کې چې ډېر سړی دي ممکن د واکسین کمپاین یو څه وځنډی شي. د آذربایجان د سرحدي چارو اداره وایي درې افغانان هغه مهال ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاورې آذربایجان ته واوښتل. د دې ادارې پر اساس دا درې افغانان پرون دوشنبه ماښام مهال د فوزولي ولسوالۍ په پوله کې ونیول شول. آذربایجان وایي په پولو کې د امنیتي کمرو په شمول کلک تدابیر غوره کړي چې د غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه د خبرو للارې د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. فیصل بن فرحان له شرق الاوسط رسپانی سره په پرونی مرکه کې ټینګار کړی چې د دې موافقه پر اساس له خپل ایرانی ساری حسین امیر عبداللهیان سره د لیدو پته مده. د زیاتکړه باید په دوه میاشتو کې ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګ شي. د سعودي عربستان د بندنوي چارو وزیر شرق الاوسط ته ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندیښنه لري او له دغه هیواد غواړي چې پر خپل اټومي ژمنو ودری شي. د افغانستان تر 900 کلونو کښې لوبډلې نن د بنگلاديش تر 900 کلونو کښې لوبډلې ته په 1.5 منډو ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو د شپږو لوبغاړو د سوسیدو او د 500 اوورونو په پای کې 201 بیا منډې کړې وې، خو بنګالی لوبغاړو په جواب کې په 22 اوورونو کې یوازې 114 منډې وکړې شوې. د افغانستان لپاره سهیل خان په 114 توپونو 100 منډې وکړې او تر پایه ونه سوسیده. او د شزو په شل اوره نړیوال جام سیالیو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې پاکستان د څلورو لوبغاړو له سوځېدو وروسته 149 منډې وکړې، خو هندي لوبغاړو په 19 اوور کې هدف ته ځان ورساو. د شزو د کرکټ نړیوال شل اوره جام سیالۍ په جنوبي افریقا کې روانې دي. په دې سیالیو کې د لسو هیوادونو لوبډلې برخه لري. تاسو د آزادۍ رادیو څلورویشت ساعته خبرونه اورئ. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان جنو او ښځو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د ښځو ځینې فعالان وایي دا ډول غوښتنو ته تر اوسه طالبانو مثبت ځواب نه دی ویلی.
تر اوسه پورې دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې دې د مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدواره شي.
نن په افغانستان کې د پولیو پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شو. متخصصان وایي پولیو ماشومان تل تر تله فلج کوي.
تر ډیره بریده پورې هغه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې عمرونه یې له 50 کلو کم وي.
په بامیان کې له زده کړو د بې برخه ماشومانو لپاره کتابتون جوړ شوی. د خوست په سپیری ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوال له نړیوالو مؤسسو مرسته غواړي.
مش سکولینه نشتا، مکتبینه نشتا، اور دینه کسا نرا چې کیمادو داده ټلیفون شاته کې کسا.
د دې خبرونه په دوه منیمای کې د 15 دقیقو بحث هم اوریدای شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ننګرهار کې د راجولي په نوم د وژل شوي صراف کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو وژلی دی. هغه ادعا چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. راجولي د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې صرافي کوله چې د یو شمېر صرافانو په خبره نږدې 2 اونۍ وړاندې په خپل دوکان کې د طالبانو د استخباراتو له لورې ونیول شو او تېره پنجشنبه یې د وژل کېدو خبر خپور شو. د راجولي ورور انجینیر رحمت ولی آزادی رادیو سره په خبرو کې طالبان تورن کړل چې د دورورې لنیول وروسته سخت شکنجه کړي او وژلې دي. خو په خبره طالبان ورته ویلي چې هغه خپل ځان وژلې دي. هڅه مو وکړه د دې ادعا په اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې او د طالبانو د حکومت د ویندویانو خبرګون هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلي. د موضوع نور حل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو پر حکومت د خپل سر وژنو تورونه مخ په ډیریدو دي. په ننګرهار کې د یو وژل شوي صراف راجولي کورنۍ دا کوي چې نوموړی د ننګرهار استخباراتو له نیولو وروسته شکنجه کړی او وژلی دی. هغه دا چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. راجولي نږدې 15 کاله عمر درلود، له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی او په جلال آباد ښار کې صرافي کوله. ورور یې انجینر رحمت ولی ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې ننګرهار کې طالبانو د هغه ورور په کومه ګناه وواژه. د غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دوی ته دغه وژنې سپیناوی ورکړي.
یو هفته بعد یې زمونږ کور سره رابطه وکړه چې راشي او ستاسې بندي در خلاصو او ځان سره سپینګي مې راولې. زما ورور سپینګري ورغلی وو چې زه بندي به راخلاصې. هلته چې ورغلی وو هغه ورته ویل چې ورورم ځان خپله ځان وژلی دی وشوي او سیتامی تلار چې جسد هلته پروت دی.
په جلال آباد ښار کې د صرافانو ټولنې په دې اړه څه ونه ویل، خو یو شمېر صرافانو چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې 2 اونۍ وړاندې هغه په خپل دوکان کې د استخباراتو له لورې ونیول شو او د تېرې پنجشنبې په ورځ دوی له وژل کېدو خبر شول. هڅه مو وکړه د دې ادعا په اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې او د طالبانو د حکومت د ویندویانو غبرګونونه هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا پېښه داسې مهال رامنځته کېږي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې دې له بشري حقونو سرغړونې ودروي. د بښنې نړیوال سازمان وروسته له هغې دا غوښتنه وکړه چې د ننګرهار په ګاونډ کونړ کې د تېر جمهوري نظام یو ملي سرتېری امین الحق د نامعلومو کسانو له لورې ووژل شو. د امین الحق د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه زندۍ شوی او وروسته یې مړې د اسدآباد په یو خوړ کې غورځول شوی و. د بښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې غوښتنه کړې وه چې طالبان دې د رڼو او مؤثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته کړي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو، خپل سرو نیولو او زندانی کېدو او له محاکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پرېکړې وکړي. دې سازمان دا هم ویلي وو چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې، برعکس د تاوتریخوالي یو لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. که څه هم د طالبانو حکومت د دغه سازمان د اداو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت ویان زبیح‌الله مجاهد د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې دعوې رد کړې وې. خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال سازمانونه او هیوادونه طالبان تورنوي چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او د عمومي بښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتېري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې له زده کړو او کار څخه محرومې کړې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو تعلیم یو مهم فاکتور بولی او وایي په هر ټولنه کې چې نجونې زده کړې ونه کړي زیانمنېږي. په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تلو منع کړي، دې سازمان د افغان نجونو او ښځو په پلوۍ د شخ پورته کولو او له دوی د ملاتړ غوښتنه کړې ده. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغان نجونو او ښځو لګول شویو بندیزونو سره د دوی هیلې وژلې دي. د دې سازمان د سویلي اسیا څانګې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو د زده کړو په بندیز تمرکز کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي د نجونو او ښځو تعلیم یو مهم فکټور دی او هغه ټولنه چې پکې نجونې او ښځې له زده کړو محرومیږي زیانمنېږي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې 3.5 میلیونه نجونې وتوانېدې چې ښوونځیو کې خپلې زده کړې بشپړې کړي او دوی هیله لرله چې یوه ورځ به ډاکټرانې، ساینس پوهانې، خبریالانې او نورو برخو کې ماهرانې شي. خو د دې سازمان له قوله اوس د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو د لګېدلو بندیزونو له امله هر څه بدل شوي دي. د بشري حقونو د ملاتړې اداره وایي د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیم منع شوي او په داسې حال کې چې په ملي او نړیواله کچه یې دا عمل غندل شوی، خو بیا یې هم دا پرېکړه نه ده بدله کړې. د بخښنې نړیوال سازمان له ټولو غواړي چې د افغان نجونو او ښځو ملاتړ او پر طالبانو غږ وکړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. 1509 ورځې وړاندې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او نږدې 4 میاشتې وړاندې د هغوی پوهنتونونه وتړل. خو د بندیز په اړه یو روښانه او معقوله دلیل لا هم نه دی وړاندې کړی او یوازې دومره وایي چې تر امر ثانیه او د طرحې جوړېدو پورې به بند وي. خو هغه نجونې چې د طالبانو بندیزونو له زده کړو راګرځولي وایي نور زغم نه لري. په ننګرهار کې یوه مطالمه چې 12 ټولګي کې ده اوس د طالبانو لخوا ښوونځي ته تلو منع شوي او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې خپور شي. په نجونو او ښځو د طالبانو لګول شوي بندیزونو ته په اشاره وایي
نشو کولی بدون د محرم نه لاړ شو. همدارنګه د درس ویلو زمینه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه موږ ته مساعده نه ده. مشکلات ډیر زیات دي. که چیرته یوه ښځه د کور څخه بهر وځي او هغې سره محرم نه وي نو دوی ته ډیر زیاتې ستونزې پیدا کیږي.
په کابل کې یوه بل نجلۍ هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کړي، چې د طالبانو لخوا د لګېدلو بندیزونو دوام ته اندېښمنه ده.
هغه خوشحالي چې کلونه وړاندې مو درلوده اوس یې نه لرو. که دا وضعیت دوام پیدا کړي زه ډاډه یم چې د افغانستان ټول نجونې صفر حالت ته ځي. نه یوازې نجونې بلکې د یوه ملت هیلې به له منځه ولاړې شي.
همدا اندېښنا د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام هم نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي. د ادارې ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې د بشري او اقتصادي بحرانونو او پردوی د لګېدلو بندیزونو له امله سختې ځپل شوي دي. خو طالبان په افغان نجونو او ښځو لګول شویو بندیزونو سره سره وایي دوی د ټول حقوق ورکړي. خو ښکاره طالبانو په افغان نجونو او ښځو له بندیزونو پرته د دوی د پرمختګ او هوساینې لپاره کوم کار نه دی کړی.
همغه سې چې مو واورېدل د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې د افغان میرمنو په ننګه شخ پورته کړی، تر عنوان لاندې کمپاین پیل کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ وکوي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د نجونو د تعلیم له یوې فعالې شبنم آرین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې د طالبانو حکومت ولې تر اوسه د نجونو د تعلیم او تحصیل د مخنیوي په اړه قناعت وړ جواب نه دی ورکړی.
نننې خزه دی او یاو ملاسی خزه نه دی پیساواد او د خپل حقونو څخه به خبره نننې څخه به خبره نننې میرمنې هغه پوزي پوي کی چزو والي د نر د ګنا جزا او غالمه کچیرته یو نر یو خزه ته پکاتلو په ګنا کې اختکیږي دغه ایمان ته خطر پیخیږي هغه یو خزه عزت ته خطر پیخوي نو به ته مغه نر د مجازات شي نو به ته غن نر د پکور کینی تر څو خزه په آرام هغه لار شي خپل درس و یا کار وکي. زما پان دلته ډېرې نورې سیاسي خبرې دي، همدارنګه استخباراتي خبرې دي، خو صرف دومره وایم چې تر ننه پورې د دوی دلایل شخصا زما لپاره او زما د همجنسانو لپاره هیڅ د منلو وړ نه دی.
په تیرو 3 میاشتو کې په کور دننه او بهر ګڼ لاریونونه شوي دي او دغه راز په ټولنیزو شبکو کمپاین ترسره شوی دی. نړیوالې ټولنې ګڼې اعلامیې ورکړي او پکې غوښتنه شوې د طالبانو له حکومته چې د نجونو په مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې پرانیزي. نو علت په څه کې دی چې تر اوسه پورې دغه ټولو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې او بیا هم د دې غوښتنه کیږي چې ټولنیزو شبکو کې کمپاین وشي، دغه راز لاریونونه ملاتړ وشي د نړیوالې ټولنې لخوا؟
زما په نظر د دغه اقداماتو د بې نتیجې کېدو سبب یوازې دا ده چې دلته اکثریت صرف هغه د خولې خبره کوي. ډیری داسې کم کسان دي چې هغوی په واقعي توګه د انجونو د مکاتبو او همدارنګه د پوهنتونونو د خلاصېدو لپاره دوی لاریون کوي، دوی غوښتنې کوي. صرف علت همدا ده چې دلته شخصي غوښتنې پکې زښت زیاتې دي. هر یو له دې لارې کوشش کوي ځان ته یو ځای پیدا کړي په رسنیو کې، که په نړیواله ټولنه کې وي، که د نړیوالو په نظر وي، که د خلکو په نظر وي، صرف غواړي یو ځای پیدا کړي، صرف غواړي مشهور شي. نو زما له نظره باید دوه کارونه وشي. لومړی دا چې ټول هغه کسان چې په واقعي توګه کار کوي دوی یو ځای منسجم شي په یو غږ سره، ځکه دغه ټویټري ترندونه دا تر ډیره پورې ډیر زیات تاثیر لري، خصوصا په نړیوالو، خصوصا په اروپایي ټولنې، همدارنګه په نړیوالو سازمانونو، په نړیوالو چې هغوی کولی شي په طالبانو فشار راوړي. نو زه فکر کوم چې په یو غږ سره دوی یو آواز شي.
طالبانو بیا ویلی دی چې د نجونو په مخ باندې د پانتونونو او خوانځیو د دروازو تړل تر امر سانی پورې دی او دوی په دې باندې تجدید نظر کوي. تاسو داسې کوم نښې نښانې لیدلې چې دا وښیي چې طالبان دې ژمن وي دي ته او په راتلونکي کې دا امیدواري موجوده وي چې د نجونو په مخ د ښوونځي پرانستل شي؟ ځکه متاسفانه د ښوونځیو پرانستل ته ډېر کم وخت پاتې دی او پانتونونه عملا پرانستل شوي خو نجونو ته اجازه نه ورکول کېږي.
تر ننه پورې د طالبانو حکومت هیڅ کوم امیدوارونکی خبره یا ژمنه نه دی کړې. تر اوسه پورې دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې د دې مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدواره شي. ځکه تاسو پرون ورځ هم د لوړو زده کړو د وزیر څرګندونې واورېدلې چې ان تر دې پورې د قاتل اختارونه ورکړي دي خلکو ته. نو دا په دې معنا ده چې د مکتبونو او د پوهنتونونو د خلاصون لپاره هیڅ کوم امیدوارونکی خبر نشته. دوی صرف وایي چې موږ په نصاب کار روان کړی دی، دوی ته په محیط باندې کار روان دی. تر ننه پورې دوی کوم امیدوارونکی خبر یا کومه ژمنه نه دي کړې.
د نجونو د تعلیم فعال شبنم آریان و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
ټاکل شوی دی چې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ راتلونکې اونۍ له خپل روسي ساری ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې وګوري. پوتین ته نږدې سرچینو دا خبره رسنیو ته کړې او دا سفر وروسته تر دې کېږي چې چین د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د منځګړتوب وړاندیز کړی دی. د موضوع تفصیل له اسدالله لودین اورو.
د چین ولسمشر شی جین پینګ چې هیواد د اوکراین په جګړه کې د روسیې په ملاتړ تورن دی مسکو ته سفر کوي. رویټرز اژانس نن دوشنبه د با خبره سرچینو په حواله چې د موضوع د حساسیت لکبل نمونه نه دی اخیستی ویلي د چین ولسمشر له پخوانی اټکل څخه هم ژر، یعنی راتلونکي اونۍ مسکو ته ځي. په خوا تر دې د جنوري په 13مه د روسیې تاس خبری اژانس ویلي و چې پوتین شی جین پینګ ته بلنه ورکړې چې په سرلی کې مسکو ته ورشي. تیره میاشت وال سټریټ جورنال رسپانی وویل د چین ولسمشر ممکن په اپریل یا د می میاشتې په لومړیو کې مسکو ته سفر وکړي. د نوموړي دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې په اوکراین کې د سولې لپاره د کیف او مسکو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. لویدیز بیا د چین دغه وړاندیز ته هم د شک په سترګه ګوري، ځکه دوی تور پورې کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه کې چین بې پلوه نه، بلکې د روسیې سیاسي ملاتړی دی. تر دې مهاله د موضوع نور جزئیات نه دي خبر شوی. رویټرز لیکلی د دغه سفر په اړه د چین د بهرنیو چارو وزارت د دوی پوښتنه نه ده ځواب کړي او کرملین هم ویلي نه غواړي په دې اړه څه ووایي. تیره میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین د یو لوړپوړي ډیپلومات وانګ یی کوربه و. چین او روسیې د 2022 کال په فبروري کې هغه مهال د نامحدودې ملګرتیا ژمنه وکړه چې پوتین د ژمنیو المپیکي لوبو د پرانیستې مراسمو لپاره پیکینګ ته تللی وو. له هغه مهاله دواړه لوري چې د سیمې لوی قدرتونه بلل کیږي د خپل منځیو اړیکو د پیاوړتیا خبره کوي. لکه چې شی جین پینګ ولسمشر شوی، نه ډیر ځله یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ کتلې دي. تر ټولو تازه لیدنه یې په 13 سپتمبر میاشت کې په مرکزی آسیا کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده. شی جین پینګ د دوشنبه په ورځ د چین د پارلمان او د چین د خلق ملي کنګره پای ته ورسوله او د رایو په اتفاق سره یې د ولسمشرۍ دریمه دوره تایید کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په ټول افغانستان کې د پولیو خلاف واکسیناسیون پیل شوی دی. زموږ همکار د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه لې چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده.
د ماشومانو ګوزن یا پولیو ناروغي خطرناک ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي او تر ډیره بریده پورې هغه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې عمرونه یې له 50 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د اوږو بار وي.
نن سبا د نړۍ په کچه او بیا په افغانستان کې دا ناروغي په کوم وضعیت کې ده؟
متاسفانه په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه شته چې دا ناروغي اوس هم پکې شتون لري، اوس هم ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي. چې دا دوه هیوادونه یو افغانستان دی او بل پاکستان دی. که څه هم تیر یو کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي په وړاندې ښه پرمختګ شوی دی، پیښې ډېرې راکمې شوې دي، خو بیا هم په محیط کې د وایرس شتون د افغانستان ټول ماشومان له ګواښ سره مخ کړي دي او دوی ګواښوي او ډېر خطر شته چې ماشومان په ناروغۍ اخته شي.
د دې ناروغۍ ګواښ په افغانستان کې په کومو ځایونو کې ډېر دی؟
د دې خطر شتون په افغانستان کې په هغو سیمو کې ډېر زیات دی کومې سیمې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، هلته د خلکو تګ و راتګ ډېر زیات دی، ځکه په دې دواړو هیوادو کې د ناروغۍ شتون یو بل له خطر سره مخ کوي. کله چې خلک یو له یو هیواده بل هیواد ته ځي نو دا د وایرس په وړل همدا خلک کوي چې دوی سفر کوي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هغه سیمې ډېرې له خطر سره مخ دي. په دې وروستیو کې کوم محیطي نمونې او سیمپلونه اخیستل شوي دي، په افغانستان کې په شرقي حوزه کې یا ننګرهار په حوزه کې د دې ناروغۍ پیښې او محیط کې د دې شتون تثبیت شوی دی. نو په دې حوزه کې ټول 1.2 میلیونه ماشومان د دې ناروغۍ له جدي ګواښ سره مخ دي.
د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې په ټولو کمپاینونو کې چې هلته پلان شوي دي ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان باید واکسین شي، ځکه په هر ځل د دوی واکسینولو سره د دوی معافیت زیاتیږي او هلته که بیا وایرس ووسي هلته انتقال شي هغه سیمې ته نو د ماشومانو په دې باندې د اخته کېدو چانس کمیږي. او دا د والدینو مسؤلیت دی چې دوی خپل ټول ماشومان واکسین کړي، ځکه صحي خدماتو ته لاسرسی د ټولو ماشومانو اساسي حق دی.
د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو اورېده.
که ماشوم واکسین کړی ګوزان یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د خوست په سپیری ولسوالۍ کې مش وزیرستاني کډوال وایي په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د ښوونځیو، سړکونو، روغتیایي اسانتیاوو، تلیفون او انټرنیټ په شمول راز راز خدمتونه ورته برابر کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې مشت وزیرستاني کډوال وایي دوی له خار لري په یو غریز سیمه کې اوسېږي او د ژوند هغه لومړنۍ یو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. وزیرستاني کډوال یو بل ستونزه دایې دی چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خارویاتنې ولسوالۍ کې ورکول کیږي، چې تر هغه ځایه تګ راتګ او په کرایې راوړل ورته ډېر ستونزمن دي. د سپیری ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې مشت وزیرستاني کډوال حافظ حاجی محمد آزادۍ رادیو ته وویل
مش سکورینه نشته، مکتبینه نشته، روډینه کسا نه راچه کې مادو داده، ټلیفونه شبکه کسا، انټرنیټ کسا، د نیوسار نه د هر موسسه نه مش دا غوښتنه ده چې مش ته دا جوړ شي. لکه کرینه کسا نه را ډر شي نه دي چې مش ته پیرا پیرا همکاري وشي.
د سپیری د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې مش وزیرستاني کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزوری دی او نشی کولای د خوراکي توکو په میاشتنۍ مرستو او نورو شیانو پسې خوست خار او تڼۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یادې سیمې اوسیدونکی موسادین وایي
که خوراکي توکو د اکا نه رسه سامان دی چې میشته باید خپل مرکز ته راسي. موږ نه غواړو چې میشته کیس په تڼۍ کې یا په خود شي هغه توزیع کوي. بار بار که چې میشته انجینران راځي چې میشته توزیع په محمدۍ مرکز سیمه کې کوي.
د وزیرستانیو کډوالو مشرانو وویل په تېر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقدي مرستو پاتې شوې وې چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو، خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخې ته روژه رمضان المبارک روان دی، د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نقدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچ یا د ځان دپاره یو څه کالي واخلي یو څه روژه ماتی واخلي. د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د 250 ډالر هغه د یونیسیر مونږ ته ورسوي. کنه ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرینو ریاست ته ورکو.
بل لوري ته د خوست د کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانیو کډوالو ستونزې مني او وایي دا مسلې له مرستندویو بنسټونو سره په مقرر ډول شریکې کړي دي. د خوست د کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
په دې برخه کې مونږ خبره سره کړې ده، خدای په دې غدري مرکزونه جوړ شوي دي او دې داسې چا کسان کام دي چې ولده دي نو یې غزته منتقد مونږ نه شو تر سواله پدې شورا د بل خبره کوم کسان چې پدې شوی دي د ژمنی موا مرستنه نادي مرستنه پدې شوی دي نو هغه مونږ بار بار وختنه کوو خو یو نسر تر اوسه پورې مونږ ته یو جواب نه درو کړه چې مونږ مطمئن شو یا پغې مونږ چاته ډاډ ورکو.
د خوست کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستانیو کډوالو 8015 کورنۍ حساب ته راجستر دي چې منظم میاشتنۍ مرسته ترلاسه کوي، خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
په بامیان ولایت کې یو شمیر ځوانانو له زده کړو څخه د بې برخې نجونو لپاره یو کتابتون جوړ کړی دی. د دغه کتابتون مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل څلور میاشتې وړاندې دوی د کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی و. 2000 کتابونه یې راټول کړل او بیا یې د کاتب فرهنګي کتابتون په نوم کتاب کور پرانیست. د موضوع جزئیات په دې راپور کې
یو شمیر ځوانانو او فرهنګیانو د بامیان ولایت په یکاولنګ کې کاتب فرهنګي کتابتون جوړ کړی دی. دغه کتابتون مسؤلین وایي شاوخوا څلور میاشتې وړاندې دوی د ټولنیزو شبکو له لارې د کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی و چې په ترڅ کې د ادبیاتو، فلسفې او د ماشومانو لپاره د ځانګړو کتابونو په ګډون 2000 ټوکه کتابونه راټول کړل. د دغه کتابتون یوې مسؤلې نسیمې بیگزاد ازادي راډیو ته وویل
تم نهاد و یا مسته یام د کتابخانه تعالی کمک کننده نبودن و
د دې کتابتون پر جوړولو کې کوم مرستندوی موسسه یا هم کوم بنسټ مرسته نه ده کړې. دا کتابونه چې موږ د کاتب کتابتون لپاره راټول کړی دي د لوستو او ړون اند خلکو ډلې ده. غوښتنه مو له خلکو، ټولنې او مرستندوی موسسو څخه دا دی چې د کتابتون او د ساتنې ځای په برابرولو کې له موږ سره مرسته وکړي.
د دغه کتابتون یو بل مسؤل عطا محمد وایي چې د دې کتابتون له جوړولو د دوی مخه د غنجونو د پوهاوي لوړول دي چې له زده کړو بې برخې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
با مراجعه بیش از حد دختر
خاطب فرهنگی کتابتون تا د ډیر شمیر نجونو راتګ د خی چې یاد کتابتون ها ونجونو ته د هیلو درې صده چې په هواد کې د روسي سیاسي بدلون له وجې زده کړو پاتې دي. د دې کتابتون د جوړولو موخه د لوست او مطالعې د فرهنګ غښتلي کول دي. په تیره د هغو نجونو پوهه لوړول غواړو چې ښوونځي یې پرمخ تلل شي.
د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي کتایون حسین زاده چې هر ورځ دغه کتابتون ته د لوستلو لپاره راځي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د دا شان یو ځای جوړول د نجونو لپاره ښه زیری دی.
دا کتابتون زموږ لپاره ډیر ګټور دی ځکه طالبانو زموږ پر مخ ټول تعلیمي مرکزونه تړلي، اوس ښوونځي او پوهنتونونه بندي. یوازینی ځای چې موږ خپله وده او پرمختګ پکې وینو هغه کتابتون دی او له همدې امله ډیره خوښه یم.
د بامیانو د یکاولنګ یوې بلې اوسیدونکي ګلچمن ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دغه کتابتون کې کتابونه کم دي خو په خبره یې خوښه ده چې د مطالعې لپاره ځای موندلې دی.
موږ
د یکاولنګ خلک تعلیمي اسانتیاو ته لاسرسی نه لرو. د دې کتابتون جوړول زموږ لپاره ډیر ښه او ګټور کار دی. موږ د دې کتابتون له جوړېدو څخه ډیر خوښ یو که څه هم ډیر کتابونه نه لري خو ښایي په راتلونکي کې زیات شي.
د کاتب فرهنګي کتابتون مسؤلین وایي چې په دغه کتابتون کې نه یوازې نجونې او ښځې بلکې هلکان او ماشومان هم کولی شي چې کتابونه ولولي. د دغه کتابتون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د دغه کتابتون له جوړی دوریسی چې د کاپ په 14 جوړ شوې دی 400 کسان ورنه لیدنه کړی ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د انجونو پر زده کړو بندیز وروسته په کابل او یو شمېر ولایتو کې د ښځو لپاره څو ځانګړي کتابتونونه جوړ شوي دي. له دغو کتابتونونو څخه دوه په کابل او یو په بامیانو کې د کاچ ښوونیز مرکز په برید کې د قربانیانو په یاد جوړ شوی دی.
له دې سره د خپرونې دوهمې نمایي ته ورسېدو. اوس په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې د خپرونې په دوام کې به نوریاس نوري د 15 دقیقو بحث وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکو اداره اوچا وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر سرشکال 28 میلیونو او 3 لکو ته رسیدلی دی. د افغانستان میاشتې ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبرې کړې دي. له افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همداراز په سند او پنجاب ایالتونو کې له نن دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزن پر ضد واکسیناسیون پیل شو. د آذربایجان د سرحدي چارو اداره وایي درې افغانان هغه مهال ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاورې آذربایجان ته اوښتل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه د خبرو لارې د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. د افغانستان تر 900 کلونو کشر کرکټ لوبډلې نن د بنگلاديش تر 900 کلونو کشر لوبډلې ته په 155 منډو ماتې ورکړه او د شزو په شلو اوره کرکټ نړیوال جام سیالیو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړه.
دو خبرې دي، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث ته مو زه نوریاس نوري هرکلای کوم. په دې بحث کې د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه له لوري د وروستیو بریدونو پر موضوع خبرې کوو. داعش د تېرې شنبې په ورځ په مزار شریف کې پر طبيان فرهنګي مرکز د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. دغه برید داسې مهال وشو چې یو شمېر خبریالان د استاینلیکونو لپاره دې مرکز ته وربلل شوي وو. داعش پرون یک شنبې په خپل اعماق ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو پر فرهنګي مرکز دغه برید په یو بکس کې ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو په وسیله ترسره کړی دی. د طالبان چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان شوي، خو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د وژل شویو کسانو شمېر درې تنه او د ټپیانو 14 تنه ښیي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډله د خراسان څنګه د دغه برید مسؤلیت یوازې دوه ورځې وروسته له هغې اخلي چې د پنجشنبې په ورځې د بلخ لپاره د طالبانو د والي مولوي محمد داود مزمل د وژلو مسؤلیت هم اخیستی و. تر هغې مخکې داعش په جدي میاشت کې په فیض آباد کې د بدخشان لپاره د امنیه قومندان د وژلو مسؤلیت هم اخیستی و. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره دا مسله څېړو چې ولې داعش حملې زیاتې کړي، هدف یې څه دی، طالبان د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي یا د دا ډول حملو مخنیوی ممکن نه دی. همدارنګه به ځینې نورې پوښتنې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو یوه مهمه سیاله ډله بلل کېږي، د دې لټه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د افغانستان ګاونډیان په تیره د منځنۍ اسیا هیوادونو چې دا ډول د ځان لپاره یو ګواښ بولي، آیا د حملو زیاتوالي ته تر څه حده اندېښمن دي؟ که څه هم په افغانستان کې د داعش د وسله والو کره شمېره نه ده معلومه ده، خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د افغانستان په اړه وروستي راپور کې ویلي چې د سیمې هیوادونو اټکل کړی چې په اوس وخت کې به داعش په افغانستان کې له 3000 نه تر 4000 پورې غړي ولري او ویل شوي چې وضعیت برخه هم د افغانستان په شمال کې حضور لري. خو طالبان وایي داعش یوه ستونزه ده، خو هغه یو جدي ګواښ نه ده. د بحثمو په پخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان او د امنیتي چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو شنن کې محمد داود معیار ته بلنه ورکړی ده. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. زموږ تخنیکي همکار میر احمد صافی د خبرونه په تخنیکي برخه کې را سره په دې برخه کې همکاري کوي، وایي چې دواړه د ټلیفون او واتس اپ لري را سره وصل دي. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. رادمنش صاحب، لومړی به تاسو درشو، ولې داعش حملې زیاتې کړي او هدف یې څه دی؟
سلام تاسو ته او ټولو هغه میلمنو ته چې موږ سره په دغه میز کې اشتراک لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان له پخوا د پاکستان د عمق استراتیژي له مخې نه په مشکلاتو کې اخته و. اوس هم هماغه مشکلات په بل رقم په افغانستان کې شروع او په افغانستان کې ادامه لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ټول هغه کسان چې د حقانیه په مدرسه کې یا په نورو سلفي مدارسه کې په پاکستان کې تعلیم و تربیه سوی افغانستان ته راغلي، اوس په نامه د حزب تحریر، په نامه د داعش، په نامه د القاعده او طالبان پاکستانی فعالیت کوي. او فکر مې دا دی چې رښتیا هم افغانستان لکه پخوا بیا هم د پاکستان تر هغه استراتیژي لاندې نیول سوی دی چې هم پاکستان د ملل متحد یا د نورو هیوادو امتیاز ځانته را کسبی کی، او هم با افغانستان باندې دغه مسئله چې گویا پاکستان د تروریزم نه خلاص دی، افغانستان دی چې د تروریزم لانه دی یا زال دی، اوس امتیاز بیا ځینې واخلي. دا درسته ده په افغانستان کې هم داعش شته، هم القاعده، او هم هغه یو ویش ګروپونه چې مخکې د تروریزم په نامه په افغانستان کې داخل شوی و او دا داخلی دو د هغه ترفنګ یا د هغه معاملې په سر کې چې پاکستان هغه نظامی عملیات په وزیرستان او نورو ځای کې ترسره کړی وای، فقط یوازې او یوازې د دې لپاره چې په افغانستان کې هغه تروریستي ډلې چې مخکې په پاکستان بو و ځای په ځای شي او دنیاوالو ته ووایي چې نو موږ اوس په پاکستان کې تروریستان لرو نه لرو، تروریستان په افغانستان کې دي، دا دوی ته یو امتیاز دی.
بله بله، مننه مایار صاحب. تاسو د رادمنش صاحب د دغو څرګندونو سره څومره موافق یاست چې وایي په کله چې طالبان په افغانستان نو واکمن شوي په افغانستان کې د عمق ستراتیژیک په نوم د البته د پاکستان له خوا یوه لوبه وه، اوس په بل ډول دغه لوبه روانه ده، داعش تر چتر لاندې ځینې نورې ترهګرې ډلې وایي چې په افغانستان کې فعالې دي، په هغو کې د من جمله د منځنۍ آسیا د هیوادونو ادبا هم دي. آیا ورسره موافق یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، مېلمه ته، ټول اوریدونکو ته. د دوه بوت نه دا موضوع ورته وګورو. یو که چېرې د پاکستان د خارجي سیاست د نظره په دې شک نه شوی چې د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان په اړه، یعنی د کلونو راهیسې د څو نظامونو مخکې دا متضاد روان دی. یعنی که چېرې په افغانستان کې هر نظام جوړېږي، دوی په مقابل کې یوه مخالفه ډله جوړوي تر څو د نظام تداوم پیدا نه کړي. د ظاهرشاه د وخت نه شروع ده چې د داوودخان مقابل کې، د کمونیستي نظام مقابل کې مجاهدین اکمال کړل، د مجاهدینو مقابل کې بیا طالبان اکمال کړل، د طالبانو مقابل کې امریکایان اکمال کړل، بیا د امریکایانو مقابل کې دوباره کوم کسان چې د امریکایانو مقابل جنګېدل، اوس طالبان نظام خپله. نو اوس په دې کې شک نشته دی چې دوی به طالبانو ته یا امارت اسلامي ته یو هغه پیدا کوي، یو جنجال، یو دردسر پیدا کوي، دا که دانش داعش په شکل کې وي، د القاعده په شکل کې وي، یا د مقاومت د جبهې په شکل، دا به جوړوي تر څو دغه نظام پیشرفت ونه کړي. ځکه د نظام که دوام پیدا کړي دلته ثبات راځي، او ثبات د هغې په ګټه نه ده. دا هغه طرف د قضیې ده. ښه، اوس د افغانستان د دروني سیاست، داخلي سیاست، دلته دا تحلیل باید څنګه وي؟ مسئله د څه ده چې کله طالبان یا امارت اسلامي د خپل نظام جوړ کړو، مونږ در سیاسي مسائل چې دا اکثر اشاره ای دي، یعنی د سیاسي او ډیپلوماتیک ژبه اشاره ای ده، مونږ وکتل چې په میډیا کې یو رقم مستند سازی یا دسه یو بزرگ سازی ورته شروع شو داعش ته. محال ده چې که چیرې مونږ مقایسه کړو بل نظام کې، دلته خارجي نیرو حضور لري، دلته یو فوج او اردو، خو داعش په افغانستان کې جبهات درلودل، سنگرونه مال وو، حتی کلي مناطق په اختیار کې. خو په فعلي شرایطو کې، یعنی اسلامي اماراتو کولی شول چې په دې اندازه سرکوب کړي، پیدای کړي، چې اوس دوی مشخص کوم کلی یا کوم منطقه دوی په اختیار کې نه ده.
او د بل طرف نه کچیر وکتل شي دی پیشګیرانه فعالیتونه ډیر وکړل چې نه کې ولې هغه رسان کیږي نه یعنی موږ په هر هفته کې په ولایت کې کچیر وګورو دلته دی سرکوب شول شدي خو ډیر محدود جایو کې
فکر کوي
دلته عملیات وشول ما فقامه و دې په نظر
فکر کوي یعنی ما یار صاحب تاسو له خبرونو داسې څرګندېږي چې تاسو په دې باور یاست چې داعش عمره پیاوړې ډلې نه ده خو ممکن هغه څه چې تبلیغات د دې ډلې لپاره کېږي دا ډله په هغه قوت کې نه ده. آیا خبره هم داسې ده؟
همدا مسله ده. یعنی که چېرې دې موضوع ته انکشاف ورکړو یعنی دلته ارقام موجود دي، ارقام دي که چېرې سلیقه یې برخورد وکړو خو موضوع هر طرف ته کېدای شي لاړ شي. ارقام دا دي چې دا دوی سرکوب شوي دي او د بل طرف نه د رواني نگانه دا هېڅ یو افغاني پدیده نه ده. مثلا دوی
په دې خبرې وکړو په دې خبرې وکړو داعش د نړیوال خلافت لپاره مبارزه کوي او اسلامي امارت هم په د افغانستان په جغرافیه پورې محدود نظام په افغانستان کې ټینګ کړی دی. مننه مایار صاحب. رادمنش صاحب، تاسو ته درځو بیرته. تاسو په خپلو څرګندونو کې دې ته اشاره وکړه چې د داعش تر چتر لاندې ممکن نور ډلې هم په افغانستان کې اوس فعالیت کوي. آیا پر طالبان په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره فکر کوي چې د داعش په تشکیل یا تکتیکونو او یا هدفونو کې به بدلون راغلی؟
دا مهمه ده چې موږ وسیږو چې سرکه داعش په افغانستان کې فعالیت کوي. داعش اصلا کله چې موږ وایو چې هیڅ نشته یا دا ډیره ضعیفه ده، موږ باید په دې مسایلو باندې فکر وکړو چې آیا پاکستان ضعیفه شوی ده، آیا پاکستان استراتیژي تغییر موندلی، آیا پاکستان د افغانستان په مورد کې ورورګلوي غواړي. چون موږ یو ضعیف هیواد یو، د موږ اردوی ملي، پولیس ملي هم همس ضعیفه ده، اما پاکستان واقعا د نظامي له نگاهه قوي ده.
رادمنش صاحب، اوس په فعلا د داعش په حضور باندې کوم خبري وکړو؟ د پخوانی نظام کې د داعش ځای معلومه په زیر سیمو باندې دوی کنټرول درلود، جغرافیه په لاس کې، وسره لدی چې نړیوال امریکایي ځواکونه په افغانستان کې او د افغانستان اردو پیاوړې د دوی پر ضد باندې عملیات کول. خو په ډیرو سیمو کې حتی طالبان څخه هم د مرستې غوښتنه وشوه د دغه ډلې د ځپلو لپاره. آیا فکر نه کوئ چې د هغه وخت سره که تاسو دغه اوسني شرایط پرتله کړئ، طالبان بیا هم توانېدلی دي چې د دغه ډلې د حملو مخنیوی وکړي؟
زه غواړم چې داسې ووایم چې داعش افغانستان پورې مربوط نه دی چې دلته ضعیفه ده یا قوي ده. پاکستان د داعش د تعلیم او تربیه په لټه کې دی او اوس هم وایي چې په پاکستان کې 5000 نفر د طالبان پاکستان، د طالبان افغان او همدارنګه د نور جهادي ګوندونو په پاکستان کې دی تر روزن لاندې نیول شوی ده او افغانستان ته استول کیږي. یقینا مهمه او ډیره مشکل دا دی چې په افغانستان کې د داعش په نامه کوم ځای نسته، اما مشکل یې گاو ناگا د افغانستان په بعض ځایونو کې رامنځته کیږي. که کوم ځای د دوی په نامه وای یا کوم ولسوالي دوی درلوده، هلته ممکن بود چې محاصره وشي او د هغه په مقابل کې په ټینګه صورت مبارزه وشي. اما اوس د دوی ځای معلومه نه ده.
بله،
دا ډیره خطرناکه ده. که ځای معلوم نه وي ډیره خطرناکه.
بس استاسو په نظر که چیرې پاکستان د دغه ډلې تر شا وی او ملاتړ کوي، یعنی په څه ډول غواړي چې دغه ډله نور هم مضبوطه شي که نشي کولای چې په افغانستان کې د پښې لپاره ځای پیدا کړي؟
پاکستان همیشه د افغانستان د امنیت پلته کنه دی، فقط دوی غواړي چې دلته وضعیت خراب وي او د افغانستان د زیرمې قاچاقي توګه ځینې استفاده وکړي. په دې اساس باندې جنگ د دوی په نفع کې دی. اوس چې طالبان غواړي چې په افغانستان کې امنیت رامنځته کړي، د دوی په نفع کې به نه وي. او د دوی نفع هم دا دی چې بیا یو بل ډله پیدا کړي د طالبانو په مقابل کې استعمال کړي. او اوس دا ډله پیدا شوی او غواړي چې د افغانستان په ځمکه کې د دوی تجربه بیا د سر نه پیل کړي او په افغانستان کې خپل منافع په لټه کې دي او لاس راوړي.
بله مننه معیار صاحب، مخکې په پخوانی جمهوری نظام کې ډیر ځله سیاسونو چارواکو ویل چې داعش یوه بهرنۍ پدیده ده په ولس کې ځای نه لري. فکر کوئ چې بیرته به په دغو حملو سره وکولی شي چې په افغانستان کې کچېرې د سیمې هیوادونه هم تر شا ولاړ وي وکولی شي چې په ولس کې ځای پیدا کړي؟
د افغانستان جامعه چې ده د رواني د نکانه د سیمایي د نکانه یو د بیگانه ضد خاصیت لري. یعنی دلته داسې جایگاه دوی پیدا کولی نه شي د تاریخ نه، او امارت اسلامي چې ده دا یو افغاني افکار لري، او د بل طرف نه نړۍ یعنی دا خپله نړۍ ته یو تهدید ده. دا سیاسی مسائل چې دي دا څو ابعاد لري، کېدای شي منفي کېدای شي مثبت ابعاد. د امارت اسلامي لپاره که چیرې په جزئي ډول داعش یو تهدید کېدای شي، د بل طرف نه یو غټ فرصت هم ورته کېدای شي. دا په دې معنی چې اگر کوم ممالک ایران یا زموږ نور ګاونډیان یا مثلا روسیه د یو قدرت په شکل ده، دې ته داعش یو تهدید ده. یعنی دا باعث دې کېږي چې دلته روابط تنظیم شي، او موږ د نشانی ګورو د نشانې قتل کېږي. یعنی که چې د دې نگاه ورته وکتل شي، دا د امارت اسلامي لپاره یو فرصت هم کېدای شي. خو د عملا که چېرې وضعیت وکتل شي، یعنی طالبان د داعش په سرکوب کې تر ډېره اندازه تاسو مخکې وویلي چې د بل نظام ډېر زیات موفق ده، د دوی عملیات ډېر زیات موفق و. خو مسئله دغه د خبري ارزش هغه مسایل هغه منفي ابعاد یعنی ډېر پیدا کوي. یعنی کوم مثبت مسایل چې دي هغه پر مطبوعات کې ډېر راځي نه. اوس دغه کوم عملیات چې مزار کې دوه عملیات وشول، د امارت اسلامي دغه داخلي د فلسفه دفع ده چې دا شخص محور نه ده. یعنی په اشخاص باندې که چیرې نور احزاب وګوري، که چیرې رهبری یا شخصیتونه د منځ لاړ شي، حزب هم د منځ ځي. طالب داسې جریان نه ده، طالب یو اصول محور جریان ده، اوس کار ډول اصولي دي. که چیرې د دوی رهبری دوی خپل رهبران د لاسه ورکړل،
خو ما یاسه فکر نه کوي چې طالبانو د بلخ لپاره د والی وجل کېدل چې ویل کېږي د ملا هبت الله نږدې کړي ته نږدې یو کاسو او مهم کسم بلل کېده، د دې وجل فکر نه کوي چې د طالبانو لپاره به یو سرخوګی پیدا کړي، یا به دوی د دغه حمله هغه نور د حملو ګواښونو ته نور ډیر زیات متوجه کړي؟
مخفل فوق لسانس د امارت اسلامي یا طالبان فاصله لیکلی و، او په دې مورد کې یعنی کوم مطالعات چې زه یې دي پاکل لرم، د یو فرد یا د انصار یو مسلمان په صفت یعنی د دوی ځای کېدل یا د دوی شهادت د یو ځای ده، په دې کې شک نشته. خو دا وجودي فلسفه د امارت داسې ده چې په دې کې موقفونه دوی ته امتیاز نه دي، موقف دوی ته یو قرباني ده، یو مسؤلیت دی. او د بل طرف نه مسله داسې ده چې د کچېرې په دوی کې ضایات راځي، په دوی د جریان پیاوړی کېږي. مونږ وکتل چې دوی څو ځله خپل رهبري د لاسه ورکړه، مشران ډېر کلیدي کسان. یعنی کچېرې دغه مسایل په هر جریان کې یعنی دومره خپل شخصونه لاسه ورکړل شي، د جریان ټول د منځ ځي، یو فرد باندې ځینې جریانونه د منځ ځي.
مننه معیار صاحب. رادمن صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، پاکستان نه غواړي چې دا ډله موافقه اوسي په حکومت ولې کې، ځکه چې د ټي ټي پی او ګواخ د ټي ټي پی لپاره به یو بیلګوي، ځکه هغه هم د پاکستان د حکومت پر ضد وسلوالې مبارزې ته مخه کړې ده، رادانګلې دي. په افغانستان کې دغه وروستیو ځینو حملو ته که وروګرځو، د چین پر سفارت، روسیې پر سفارت، د چین پر یو ادباو باندې په کابل کې، د پاکستان پر سفارت، د روسیې پر سفارت، د ځینو حملو مسؤلیت داعش واخیسته، دغه وروستۍ حملو ته په پام سره، څومره که دغه ډله په داخل د افغانستان کې په دا ډول حملو سره امنیتي وضعیت خرابوي، د افغانستان ګاونډیانو په تیر بیا منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې داعش هم د خپل ځان لپاره یو ګواښ بولي، په دغو هیوادونو کې اندېښنې څومره ډېرې کړې دي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده، سیمه مبارزه دغسې به نه کېږي چې مثلا اته نفره به
په مزار شریف کې د منځ لار ویل کېده چې دا داعش ده، اما داعش نه و. ځینې صاحب منصبان او ځینې ملکی خلک یو شرکت کې کار کول، د دوی له طرف نه پر دوی باندې حمله وشو. او تاسو ته بهتره معلوم ده چې دا خلک پاکستان کابل ته راغلی او خپل مرو سره چې دولت ته وښیي چې دا کم داعش ده. مثلا په هرات کې درې نفره داعشیان په محبس کې بندي وو، دوی د محبس نه وایستل، د هغه کور په منطقه د کابل په نامه د دارالامان په نامه د بیت الامان، هلته یو نظامي سړی و چې د هلمند نه هلته خپل کوچ ور انتقال کړی و، د دوی په کور کې دننه یې کړل او بیا پر دوی باندې انداخت وشو او ویل کېده چې دا ټول داعشیان و. اما داعشیان نه و، هغه نظامي بیچاره د خپل فامیل د اولادو سره.
د دې معلومول چې دغه عملیات چې د اسلامي د طالبانو کړي د اسلامي دولت ډلې باندې که په کابل یا په نورو ولایتونو کې، شاید تثبیتول ګران کار وي چې آیا دوی واقعا د داعش غړي وو که نه وو، خو عملیات سرته رسولي دي، ځکه داعش جغرافیه نه لري، ځای نه لري چې په هغو باندې عملیات وکړي. مخکې ځای معلوم و،
دا هرات خو دمونږ ځای ده، هلته لوریان اخکاری او ټول خلق وای سی صوفی همدرد یو نظامی و په هلمند کې مخ کې د طالبانو په مقابل کې مبارزه کول، د دوی په کور کې دغه خوریه دغه داماد او دغه نور هغه فامیل سی په کور کې و، د دغه طالبانو له طرف نه وجل سوی او زه بیخي په دې باندې یقیني
یم. که پوښتنه ته راشو چې داعش اوس په افغانستان کې په هر صورت د حملو مسولیت اخلي، طالبانو لپاره یو سرخوږی برابر کړی دی، سرخوږی سره مخامخ کړی دی، د منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره
د منځنۍ آسیا خپل آمادګیګان نیولې او دا رښتیا دی. متاسفانه اوس تاسو د طالبانو د رهبر نه به اوریدل ویسی ویلې سي خپل زره واسکتونه واغوندي سي امکانات دې سي سیمون د اسلام د اشاعه لپاره نورو هوادو ته د خپل طالبان واسطه و. دا په څه معنا دی؟ دا په دې معنا دی چې دې رښتیا هماغه خبره چې افغانستان باید د نورو هیوادو د تهدید ځالې ونه ګرځي دا رد کړی. او همدارنګه ندیم صاحب وایي چې مونږ هغه کسان چې د طالبانو په مقابل کې خبرې کوي یا سلاح استعمال
کوي
دوی واجب القتل دی. دا ټول مسائل چې دی نه یوازې داعش ته امکانات بهتر مساعدوي، بلکې نور هغه تروریستي ډلې سپت پاکستان راغلي افغانستان کې اوس دوی ته هم دا امکانات مساعده کړي چې خپل نام طالب وایي او د خلکو په مقابل کې ځینې مسائل او مشکلات رامنځته کړي. دا ډیر آسانه ده، دی طالبانو سیاست لکه مشکلات لري چې باید په خپل سیاست باندې تغییرات رامنځته کړي.
مننه راتمن صاحب. مایار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په یو نظام کې چې ځینې اختلافاتو خبره کیږي یا ولس له هغه نظام نه ډیر راضي نه وي، لکه څنګه چې اوس له مختلفو لورو په افغانستان اوس له ډیرو سختو بحرانونو سره مخامخ دی، څه فکر کوئ چې دغه نارضایتي آیا دا به د دې سبب شي، لکه چې رادمنش صاحب ورته اشاره وکړه چې مخالف ډلې به لا پیاوړي شي لکه داعش، او دا به د افغانستان بیا له یو لوی سرخوږي سره مخامخ کړي که هغه ته د جګړې نوم ورنه کړو؟
ګوره، که په ځینې مواردو کې مشکلات موجود دي، چې دغه عوامل مشخص دي، افغانستان تازه د جنګ نه وتلی هېواد دی. په ځینو مسایلو کې امارت اسلامي ډېر موافق دی، مثلا د پیسو د ارزش حفظ، یا مثلا د نرخونو کنټرول، یا سرتاسری امنیت، د فساد کچه تر اتیا نه فیصد پورې غوړېدل، جنایي او امنیتي مسایل. یعنی ده هغه آباد دی چې ولس امیدوار کوي، یا مثلا د سرکونو پارکونو د دو مسایل جوړول، یا چپرهار کې ادي متدینو د مسله حل کول دغه پارک جوړول دلته کابل کې د تقریبا شپږ تاویا در متدین د تدویلان دی نیول او خلک دي د جنجال خلاصول د خپل یو تهدید او مشکل خلک ته نو کچیر مونږ انصاف ولرو نو د توازن د افغان صفات خوشاله کې کمنه دا د سوردن نه دی تر اوس پر شل 15 د چوکونه تنه کابل کې جوړ شوی ترافیکی سیستم فعال شوی دی یو نه زما کوم شوی دا یو بود بل مسله دا چې په د طالب ته یا مثلا امارت اسلامي ته په نظامی ډګر کې ماته یا ماته ورکول دا به ډیر سخت او ګران کار وي هغه نیرو چې په رسمي ډول تقریبا 30 میلیار ډالر پورې د نړۍ هغه مدرن ټکنالوژي په لاس کې ده هغه رسمي ته اوه الا لس میلیار ډالر پورې او د دې سره داسې یو فوج ده چې تعداد یا کمیت په 1,50,000 اضافه رسېږي چې اکثریت د دو په فدایي رویه باندې یعنی که چیرې تاریخ دفاعي د افغانستان ته وګورو دا تکرار شوي نه دي تر اوسه پورې نو دا د هغه دپاره سخت وي
بله
او بله مسله دا چې کچیر یو داخلي دغه نقطه غواړم اضافه کوم تاسو په اجازه کچیر یو داخلي تهدید یو نظامی جریان ته نوی چې دوی په جنگ کې شل کاله یا دغه اضافه په جنگ کې فعال شوي که نظامی تهدید دی همغه تاسو خبره کیږي همغه خبره چې دوی کې په داخلي اختلافات پیدا کیږي دغه بیرونی دشمن چې په خارجي سیاست کې دیته د بحران ته چې کله یو هواد د بیرونی دښمن سره یعنی وجود ونه لري بیرونی دښمن دغه سره مواجه نه وي ته بحران معنا وي یعنی د خپل د دوی د مشکل ورته جوړي
یعنی فکر کوي چې کله د خارجي دښمن وي اختلافات لمنځه ځي
دا به یو عامل وي بخصوص یو نظامی او جنگی جریان تر کسان چې په جنگ کې جنگ دوی مشخصه ده یعنی زوس دوی تاریان هم چې در دوی با وجود دو چې شل کاله په جنگ یو څنګه وکول شوی چې د نرخونه دوی کنټرول کی څنګه وکول شو ارزش چې د مو ګاډي هوادونه هم دوی د سره مشتو غریوان
مننه
وکول د مسالم کنټرول کی
مننه ما یوسف رادمن صاحب ډیر وخت نه لرو کلن راته وای چې طالبانو د دوحه په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده او نورې ترګړې ډلې به نه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او دغه راز نړیوالو هم د ژمنه ترې اخیستې ده او نه به هم د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کوي فکر کوي چې کچیرې په راتلونکو کې طالبان نسی یا په دې کې پاتې راځي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي په تېره بیا د سرحدونو آیا دا به دایش وي یا کومه بله ډله چې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کوي
دا معلوم دار ده چې هم طالبان او هم دایش او نور دلې تپلې چې په افغانستان کې اوسسته دا د پاکستان د روزنې او د پاکستان تر تاثیر لاندې وو استه او پاینده کم بی ز پدیان یوم چې ک طالبان وکول سیاسي امنیت تامین کی مهمه دارې سي دوی فقر د منځو یوسی پرون بل ورځ په هلمند کې لس نفر د دوی
یو د خبرو
په دې اساس باندې دوی باید د دوحې د توافقنامې تطبیق حتمی کی او همدارنګ ملی دفاعی او متخصص ځواکونه رامنځته کی چې وکول سي د افغانستان دفاع وکړي په غیر د دغه نن امنیت د سبب نه وي نن دوی دیکتاتوري چلوي اما د افغانستان خلک د دیکتاتوري تر سیوري لاندې هیڅ ځان نه دی حق کړی او خلک د دوی په مقابل کې حتمان ولاریږي
مایر صاحب بلند کراته وای چې هغه چې رادمنشته ویل چې پاکستان بل لوب پیل کړی دا آیا فکر کوي چې دی بل پروژه هم په مخ کې ده
پاکستان بل لوب پیل کړی نه بلکې هغه خپل سابقه لوب ته چې ما ویل چې دوی خارجي سیاست د افغانستان په اړه د نظامونو خلاف مبارزه ده یعنی هر نظام چې افغانستان کې وي دوی باید دغه تداوم نه جلوګیری وکړي چې د پاکستان خارجي سیاست د دوه واضح د پدې باندې ټول پی
یعنی د نفوذ یو وسیله باید حتمان پاکستان ولري
بالکل او برعکس امارت اسلامي دغه نه قوي نفوذ ابزار لري اخواته
بله
خو د خارجي سیاست یا د باید د کوم کسان چې مستقی دي خو به د لوبي ترخم چې پګټه وي د مناسب مطابق دغه نه استفاده کوي
دیر مننه کور ودان پا په بخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان داود یم نتی چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو شنونکی محمد داود مایار چې په دې 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو نن د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه له لوري د وروستیو بریدونو پر موضوع خبرې وکړلې. دا بحث مانوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته مخته یوړ.